سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په نورستان ولایت کې د طالبانو سیمیز چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. دا لار د پرونیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې بند شوې وه، خو بختر خبري اژانس چې طالبان یې درک کوي راپور کوي چې د ټولګټو وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شوه. په تیرو دوو ورځو کې د نورستان، کونړ، بدخشان، پنجشیر، بلخ، بغلان، لغمان، پکتیا، خوست، روزګان او پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په شمېر ولایتونو کې درنې واورې ورېدې چې انساني او مالي زیانونه یې هم لرل. د طالبانو په حکومت کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې یوازې د نورستان ولایت د نورګرام لوسوالۍ په نقره کلي کې د غره د خویدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د نوبړي ځل لپاره د شمال او جنوب د 11 ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړی. دا خبر لمخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځیو د 12 ټولګیو فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د عام روغتیا وزارت د ولایتونو د عام روغتیا ریاستونو ته لارښوونه کړې ده چې د 12 ټولګیو فارغانې په روغتیایي انستیتوتونو کې جذب کړي. اژانس د هیواد د لوړو زده کړو په نورو موسو کې د نجونو د فارغو نجونو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته د نجونو د منځنۍ او ښوونځو او لیسو دورې دروازې بندې کړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې پانتونو ته د نجونو پرته کم بندیز ولګوه. خو د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکول هغه غوښتنه ده چې په تیرو څو بندیزونو کلونو کې بیا بیا پر افغانستان له واکمنو طالبانو کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان د امنیت د ټینګښت، د فساد د کمولو او په کوکنارو د بندیز په برخو کې ښه پرمختګ کړی، خو وایي ډېر نور کارونه پاتې دي چې باید یې وکړي. ګوتریش چې د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و، نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د طالبانو د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور اوسي. غلی ګوتریش زیاتوي چې ډېر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم، روغتیا، امکانات او کار ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي یادونه کوي سږ کال په هم د افغانستان نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړوي چې دا په داسې حال کې ده چې دې هیواد ته د مرستو له پلانونو سره تر اوسه یوازې 3% بس په اعلان شوی ده. د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو مخکې له دې هم په افغانستان کې د بشري مرستو د پروژو لپاره له نړیوالو مرستندویانو څخه د بس پنې غوښتنه کړې وه. او د عربي هیوادونو د هغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د رایو اخیستلو لپاره وړاندې کړی چې په غزه کې د سمدستي بشري اړوند غوښتنه کوي. که سم د هیوادونو په هیګي چې د دوی پریکړه لیک به د متحده ایالاتونو لخوا ویټو شي، خوای هیلمندې چې د دوی طرحې به د غزې په ترنګ کې د جګړې د پات رسول لپاره د نړیوالو ملاتړ وغوښي. امنیت شورا د دې پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د افغانستان په وخت شپې ته بجې اټکل کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د بایدن حکومت به د عربي هیوادونو د پریکړه لیک ویټو کړي. خبرونه مو اوریدل، له وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. له دوه غونډې وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي دي چې طالبان دې په افغانستان کې پر ښځو نجونو لګېدلې ظالمانه بندیزونه لغوه کړي. چې د طالبانو ځواب ورته څه دی وړاندې درڅه په راپور کې وایي. همدارنګه د اسلامي همکارۍ سازمان تمه لري چې په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په اړه باندې دوه غونډې جوړې کړي. تاسو د کوم مسایلو په اړه به کې خبرې کیږي او څوک به پکې ګډون کوي په دې اړه هم درته تفصیلي راپور لرو. همدارنګه د چپدې روسي او تورزي کې د پلازمېنې کابل په ګډون په ولایتونو کې واورې شوې، خلکو ته مالی زیان نه اړولې چې په پایله کې په نورستان کې د کورنۍ د 13 غړي وژل شوې.
زما ترجیو کور د 13 خاص کسان د خپل کورنۍ او شهادت رسیدلې دي.
همدارنګه لدی سره جوخت بیا وچکالی خلکو ته څومره زیان رسوله؟
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمای پاته ده.
په افغانستان کې د وچکالۍ او د حل لارو په اړه وروسته تفصیلي راپور درته لرو. نور مطالب مشتمل دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم پلخت قربان یو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې د نجونو خزو په زده کړو کار لګول شوی بندیزونه ظالمانه دي او باید لغوه شي. انټونی ګوتریش د سشنبه په سهار د دوه هیله غونډې یو ورځ وروسته په خپل اکسپانه لیکلی چې افغان نجونې باید وکول شي چې په بشپړ او مندار توګه د ژوند په ټولو برخو کې ونډه ولري. تفصیل امید ظاهر مندورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وايي په افغانستان کې د نجونو خزو په زده کړو کار باید لګول شوی ظالمانه محدودیتونه لمنځه یوړل شي. خغلی ګوتریش د افغانستان په اړه د دوه لناس یو ورځ وروسته په خپل اکسپانه لیکلی افغان نجونې او خزې باید وکول شي چې د ژوند په ټولو چارو کې په بشپړ او مانادار توګه په ټولګي کې له چوکۍ تر هغه میزه چې پریکړه کوونکي وي ګډون وکړي. د طالبانو حکومت کڅام چې لشپګم ټول کې پورته تر په هنتونه د نجونو په زده کړو بندیز لګولې او د دولتي ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي ادارو کې لکار کول هم نه کړی. خله دې ټولو سره سره ادعا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې خصوصي حقونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي چې د یک شنبه او د شنبه په ورځ د افغانستان په اړه په دوه کې دی غونډه کوربه هم وو په خپل اکسپانه د هم لیکلی چې افغانستان د امنیت د ټینګښت د فساد د کمولو او پر کوکنارو د بندیز په برخو کې خبر مخته کړي خوای ډیر نور کارونه پاتې دي چې باید وې کړی. هغه زیاته کړي نړیواله ټولنه باید خپل هڅو ته دوام ورکړي څو دا خبره یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقوق او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د لومړیتوبونو اصلي محور وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې د طالبانو د رژیم پر وړاندې پر دوی د محدودیتونو او بندیزونو د مخنیوي له امله د عملی اقداماتو په نه کولو د نیوکې تر څنګ وایي اړینه ده چې د دې ستونزو د حل لپاره عملی کار وشي. د پروان اوسیدونکو کوبرا ازادي راډیو ته وویل
از هر طریق کې میشه یا
له هر لارې چې کیږي هغه د فشار وی او که د تحریماتو د وځ کېدلو لارې باید جدي اقدام وشي او سموک د افغان خصوصتونزو ته په یو ډول رسیدګي وشي.
رسیدګي صورت بګیره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلون نه نه یو څرګندونو کې په افغانستان کې بي وځي ته هم اشاره کړې او جاتوي ډیر افغانان د خوړو ډوډۍ ته اړ دي او تعلیم روغتي امکانات او کار ته لاسرسي نه لري. انټونیو ګوتریش یادونه کوي چې څه کال به هم د افغانستان لنیمای زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په داسې حال کې چې د هیواد ته د مرستو پلانونو سره تر اوسه یوازې څه کم 3% بسپنه اعلان شوی. ورته وخت کې په کابل کې یو بې سرپرست مېرمن زهرا وایي بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای شاهد دی چې هیڅ نه لرو. هم دا اوس د سون او خوراکي توکي نه لرو. مقصد یو ډول ژوند کوو. مرستې ته اړتیا لرو. میړه مې ناروغ دی او کار او روزګار مو ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خپل اوسی راپور کې ویلي په 2024 کال کې به د افغانستان لنیمای زیات وګړي یعنی 24 میلیونه نفوس بشري مرستو ته اړوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته دا طالبانو حکومت د طبيبي خبر وړاندې د مبارزه وزارت وايي په تیرو دوه ورځو کې د واور اورښت او طبي پی خل عمله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شپږ وشتنه مړه او تاتنه نور ټاپیان شوې دي. ورزو تفصيل په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د طبي پیخو پر وړاندې د مبارزه وزارت وایي په تیر دوه ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واوري او بارانونو په ګډون طبي پیخو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د یاد وزارت د عامه اړیکو رئیس مولا جانان سایق رسنیو ته په استول شوی یو ویډیوئي پیغام کې ویلي د رواني اونۍ د یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې د طبي پیخو په پایله کې د 12 ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اوختي دي.
د روان کال د سولاغې د میاشتې لنیستې نا تر دې سم نیټه د واوري او بارانونو لامل له بده مرغه په نورستان، پنجشیر، کابل، پکتیا، لغمان، روزګان، خوست، بدخشان، بلخ، بغلان، جوزجان، کاپیسا ولایتونو کې شپږ وسکاس شهیدان او اته کس ټپیان شوی دي. یو څلور یو لس کورونا په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوی دي او څلور یو څاروي هم تلف شوی دي.
نو موړي د دوشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي یوازې د نورستان د نورګرام رسوالۍ په نقره کلی کې د غرد خویدول عمل 15 تنه مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د دې کلی یو تن اوسیدونکو شیر محمد چې په دې پیخه کې ديار لستنه خپلوان لاس ورکړي ازادي رادیو ته ویل
دولس بجی او څه باندې او څه کم او دا واقع وشو او اول ته مولوی صاحب شهید محمد الله دې به شهید شو هغه کور وهل هغه نه لاندې زما ترزیو کور دیالس کاڅ کسان د خپل کورنی او شهادت رسیدلې دي او دیالس کسان نن دفن شو او درې کسان نور او ناندرګه دي
د پنشیر ولایت اوسیدونکو عالم هم ازادي رادیو ته ویل د دغه ولایت په یو کلی کې د واوري خویدنې له امله د یو خپلوان په ګډون یو شمیر ځایي اوسیدونکو مړه شوې دي.
پنشیر
لتیرو دوه ورځې راځي د سخت واوري شاهد دی. ولبد مرګه د پرونی واوري د اورښت په پایله کې د پنشیر ولایت سفید چهر کلی کې زما د کاکا د زوم په ګډون زموږ یو شمیر هیوادوال شهیدان شو. تیرو کلونو کې هم ورته پیښه رامسته شوې دي او زموږ ډیری هیوادوال قرباني شوې دي.
د درنې واورې ورېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې دي. د بدخشان ولایت وی اوسیدونکو تمنا په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
فعلاً راهي موسم
اوس مهال د بدخشان څول وسوالي سره نخلیدونکو لارې تړل شوې دي چې له ډلیا د شغنان درزو او راغستان دي. موږ غوښتل چې د راغستان وسوالي تلر شو خو له بده مرغه چې لار بند ده. تر اوسه دوی موږ ته ډاډ نه دی راکړی چې لار به کله پرانستل
شي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس خبر ورکړی چې د بدخشان د دولس ولسوالۍ نخلیدونکو لارې د زیاتې واورې د ورخت او دوپان له امله د دغه ولایت له مرکز فیض آباد سره تړل شوې دي. داسې ښکاري چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله مرګ ژوبله او زیانونه زیات شوي دي. زلزلې، سیلابونه، د ځمکې ښویدنه او واورې ښویدنې د هغو طبیعي پیښو له ډلې دي چې په دې وروستیو کې یې د کرنیزو ځمکو تر څنګ سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. د دغو پیښو لامل تر ډیره د اقلیم بدلون بلل کیږي چې د اوچا د راپور له مخې افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو دی چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوی دی. څه موده وړاندې د طالبانو حکومت هم په ننګرهار کې د اقلیم د بدلون په تړاو غونډه وکړه او له صنعتي هیوادونو څخه چې د اقلیم د بدلون لامل بلل کیږي د افغان افغانستان لپاره د تاوان غوښتنه وکړه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان پاړه د دوه د ورځنی غونډې پایلو د یو شمیر سیاسي ګوندونو د پخواني نظام چارواکو مدني او د ښځو د حقونو فعالانو خبرګونونه پارولې دي. د شدوی په دې اړه څه وایي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان پاړه د دوه د دوه ورځنی ناستې له پای ته رسیدو سره هم مهاله چې د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځانګړیو استازو په حضور کې جوړه شوې وه یا د ناسته او پایلې د ځینو سیاسي ګوندونو د پخواني نظام د چارواکو او د ښځو او مدني فعالانو غبرګونونه راپارولې دي. د دوی په وینا د یادې ناستې پایلې د دوی هغه هیلې او تمې پوره نه کړې چې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون راوستل وو. له دې ډلې د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند په دې ناسته کې د سیاسي ګوندونو او جریانونو نه بلنه یو جدي تشه بللې او ویلې دي چې د هر اړخیزو خبرو اترو د رامنځته کېدو لپاره باید د ولسواکۍ استازي حضور ولري. دغه ګوند د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوهې په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو هر کلی کړی خو زیاته کړې ده چې پر طالبانو یو اړخیز تمرکز او د افغانستان پړه پر راتلونکو ناستو کې د هغوی د شرایطو د منلو لپاره غیر واقعي انعطاف کولی شي. په افغانستان کې د روان ناورین د حل لپاره کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ته په جدي توګه زیان ورسوي. د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د چارو د ادارې رئیس فضل محمود فضلی هم په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی چې بیرنۍ دولتي او نا دولتي ادارې نشي کولای د افغانستان اوسنۍ ناورین پای ته ورسوي، ځکه د په وینا دا د طالبانو حکومت دی چې افغانستان منځوي کړی او افغانان یرغمل نیولی دي. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس او سیاسي فعال رحمت الله نبیل په خپل ایکس پاڼه کې دا غونډه د افغانستان د خلګو لپاره مهمه بللی خو زیاته کړې ده چې په یاد غونډه کې د طالبانو ګډون او نه ګډون لننګونو سره مخ شو. د نبیل په باور یاد غونډې ته طالبان بلل شوي وو او د هغوی ګډون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو ملاتړ و چې دا له نورو افغان سیاسي ډلو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کوي. خاغلی نبیل زیاته کړې چې طالبانو په دې غونډه کې په نه ګډون سره ستراتیژیکه تیروتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دوه د یادی ناسی د پایلو په اړه څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بل ځانګړي استاد تاکل د منلو وړ نه دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم د دوه د غونډې له پیل مخکې خبر ورکړ چې د دوی د شرطونو د نه منلو له امله په دې غونډه کې ګډون ګټور نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش تیره ورځ ناوخته وویل چې په دې غونډه کې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د حقونو د ټینګېدو او نړۍ سره د یو سولهیز افغانستان یو ځای کېدو باندې هوکړه وشوه. خو یو شمیر سیاسي او د ښځو د حقونو فعالان ادا کوي چې د دوه له غونډې د دوی هغه هیلې او تمې چې ترې درلودې نه دي ترلاسه شوي. ښځو د حقونو فعال او په بهر کې د افغان ښځو د نړیوالې اجماع مشره زرغونه ولی ادا کوي چې د غونډې مثبت نتیجه نه ده ورکړې.
تمام جهات های جنگ و یا
افغانستان کې د نن د جګړې د ټولو خواو او یا هم د ټولو مخالفینو استاد او د طالبانو ضد جبهه، د بشري حقوقو فعالانو، د ښځو د حقوقو فعالانو او اعتراض کوونکو ګډون نه درلود. خبرې اترې هغه وخت مثبت پایلې لرلی شي چې د جګړې ټول اړخونه او یا هم د سیاسي ټولنیز او فرهنګي هدف ټول مخالف اړخونه په یو بحث کې شتون ولري
او فرهنګي در یو گفتمان حضور داشته باشند.
د یادې غونډې په اړه د ملي محور ګوند غړي صلاح الدین سعیدی آزادی رادیو ته وویل،
د افغانستان خلک په دې مورد کې ملي محور هغه ناستې ولاړې چې په دې مورد کې درلودلې، متاسفانه هغه توقعات نه دي برآورده کړي، اما د یو صفري نقطې په توګه منلی شو، په مجموع کې استقبال کوو، اما دا چې لازم کار نه کړي اوسي نه دي کړي.
د دوه دوه ورځنۍ غونډه د فبروري په 13مه او 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د شاوخوا 25 هیوادونو او د افغانستان لپاره سیمې سازمانونو د ځانګړو استادو په حضور کې جوړ شوه. په دې غونډه کې د مدني ټولنو او افغان ښځو په استازي توپ سلور تنو برخه اخیستې وه. تر دې غونډې مخکې د بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو، د ښځو د حقونو فعالانو او د افغانستان بیلابیلو برخو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت، د ښځو بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د زده کړو او کار د حق او په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې وکړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ورته اشاره کړې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسمه و نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلی پوز په 13 ساعتونو کې بیا د غزې تړانګي کې پوزي عملیات کړي چې د فلسطیني چارواکو په وینا له سلو زیات کسان پکې وژل شوي. تفصیل احمد تکل نورو.
د سیمهال چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په غزا کې د اوربان لپاره د پریکړلیک طرحه ترای ورکړي. اسرائیل د غزې د تړنګ پر یو شمیر سیمو هوایی حمله وکړي. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس سخت دریځ ډلې اداره کوي نن وویل، په 13 ساعتونو کې د اسرائیل په هوایی حمله او ځمکنیو عملیاتو کې ټول 103 تنه فلسطینیان وژل شوي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. اسرائیل د حمله په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه په غزا کې دروان بحران د ختمولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه طرحه ترای ورکړي چې متحده ایالاتونو لا پخوا د هغې د ویټو کولو ژمنه کړې. دا طرحه چې په غزا کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوي، عربي هیوادونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. که څه هم عربي هیوادونه پوهیږي چې دا پریکړه لیک ویټو کیږي، خو وایي هیله مندي چې د دوی طرحه په غزا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو د ملاتړ ښکارندوی وکړي. امنیت شورا د پریکړه لیک ته د رای ورکولو وخت نن د کابل د شپې 8 بجې ټاکلی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد ویلي دي چې امریکا به دا پریکړه لیک ویټو کړي، ځکه د هغې په وینا دا به په غزا کې د اوربند لپاره د واشنگټن په هڅو کې مداخله وي. امریکا غواړي د جګړې ښکېل لوري د لږ تر لږه شپږو اونیو لپاره د جګړې پر بندولو موافقې ته وهڅوي. بلخوا له هنګری پرته د اروپای ټولنې غړو پرون په غزا کې د سمدستي اور بند غوښتنه وکړه. د لومړی ځل دی چې د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په غزا کې د جګړې په مسله کې نسبی ګډدري خپلوي. د اروپای ټولنې غړو پر اسرائیل غا کړی چې د غزې پر جنوبي ښار رفح لبریت څخه ډاټه وکړي. په رفح کې نږدې 1.5 میلیون بې ځای شوي فلسطینیان راټول شوي دي. ملګرو ملتونو په غزا کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د خوړو کمی ښایي د ماشومانو د مړینو شمیر چې مخنیوي ممکن کار دی زیات کړي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیرو څو باندې څلورو میاشتو کې د اسرائیلو د بدرېغه حملو په پایله کې د غزې ډېره برخه ورانه شوې. 2.2 میلیون اوسیدونکي له قحطۍ سره لاس ګریوان دي او له څلورو درې برخه وګړي له خپلو مینو بې ځای شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په افغانستان کې د روسي او څوکلونو د وچکالۍ په اړه باندې تاسو تفصیلي راپور شریک کړو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې لډیرو کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې ده. په تیرا د هیواد د لویدیځ او د جنوب لویدیځو سیمو خلک د پرلا پسې وچکالۍ له کبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې د سیسیمې هم شته چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له وجې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کارکیلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالۍ له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.8% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 50 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خو هلته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري او مالداري هم ځکه خشک هغه مالدار هم ولاړې ځینې.
په فراه ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
بیشتر مناطق مانند
ولسوالی های خاک سفید و بکوا، ډیری ولسوالی لکه خاک سفید، بکواو د مرکز فراه ختیس چې په خوای ډیر او بلرلې زیات زیانمن شوی دی، ځکه دوی ډیر کوکنار کړل. خوس لیوی خو د سمک لاندې او بکچا ډیر ټټه شوی او لبل خو دوی ته د کوکنار په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کیږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګي او زی ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوشان ډیر وروره دا وچکالۍ چې رااله 25 دانی اوشان ونږدې دا مشخص دغه اوس دغه یو 30 دانی پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خپل تنګ سوبره از وغات ګراني و بنسته په دیوانو په دښنو کې تم خرڅو یا ګراني ارزان بار خپل د
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستون دا دغه د وبو سره ډیر په تکلیف شنشنه باغونه موږ ولا شنشنه شان موږ ولا نو د وبو د نسته سره مخامخ یو وب نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګوري دا بازار دی ګوره مینول کیستا نیو بستا، یعنی د ماپشن منځته د خلک را جمع سي وب نه د وبو د نسته سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بزګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې آبی کروندې بلکې للمي ځمکې د اوبو د کمښت له وجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 200-300 کور پراته دي، ټول د للمي د کلری یو جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارځو دار غنه واخیستل یو پاشله هغه چې کله معمولی ټیغ یا شنه سو بیرته وځو.
نصیر الله جلال بیا د وچکلی له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکي نه دي کړلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. کومه پټی چې اوی وو هغه ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېر کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واخه نشته، د واخو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپل سیمې پریخې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولای شي. د موضوع د اوبو د سرچینو له متخصص عبد الله هیواد سره په مرکه کې وڅیړله. خغلی هیواد په پیل کې د پښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي.
هغه چې د لږو بلري مثلا نیالګي کښېني، نو هغه کولای شي چې د انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهي او رسامي چې مثلا د ډېر ساده شیان مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګانو هلته په کابل کې هغوی د سیرم خلطی به د شفاخانو سره ټولول په هغه کې د اوبو واچولې. نو هفته کې به یو ځل یو وخت د لوړ سطحو ته چیرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې د اوبو واچي او هلته مثلا یو کوچنی سوری ورکړي چې مستقیم اگر ریشه تا چیرې شته نیالګي د شنوولې دي، هغه ځای ته اوبه ورورسي. هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم هغه ریشه ته د کم ځای ته چې اوبه ضرورت یې هغه ځای ته اوبه ورته رسولې او ضرورت ولې ته نو چې مثلا ډېر اوبه په لښتې کې ورته راایلا کی او هغه اوبه کې. او دا د ټولو اسانه کاست افکټیو او ډېر ارزانه د اوبرسانی سیستم دی چې دا کولای شي اته خلک کولای شي په غرونو باندې د درخې نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولای شي چې په ښه ډول له اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بلخصوص په ګرمسیر منطقو کې چې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبې کوي، د شپې د خوا هوا سړی او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي او د شپې چې دوی اوبور کې هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه ځمکه لري، کېدای شي چې 50 جریبه ته اوبه د شخ کوشش خړوبې کې ضرورت ودی ته مثلا سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل یې ډېر ضعیف راځي، کېدای شي چې 50 جریبه او هغه دومره د تاوان چې دی په
دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دي کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او اوږد مهال باندې کېدای شي د اوبو په زیاتښت کې دغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلي اول خو ځنګل باید ونه وهل شي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوي وسي او د بلې خوا څخه د ځنګلاتو کښېنول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسره منطقو کې چې اوبو سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول شي چې بېرته د ځنګلات ریوایو شي. اوس اکثره په ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا دغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم شي دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي او داسونه ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېریږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه چې دي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنې کولای شي چې یعنې هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هواد له ازادي رادیو سره په دې مرکه کې همدراز یادونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیرای زیرمو ویلې کېدو او د ځمکې د کوري تودوخه ته په پام سره خلک باید د اوګدو کلونو په مخه د وچکالۍ او زیانونو ته چمتو وسی. د ښاغلي هواد په وینا کېدای شي په یو یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزی حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملی نکړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راځي.
دوی منیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. په نورستان کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. د لارې د پرونی درنو واورو ورېدو په نتیجه کې بند شوی و، خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور کوي چې د ټولګټ وزارت د مامورینو د هڅو په پایله کې نن خلاصه شوه. د طالبانو حکومت نومړي ځل لپاره د شمال او جنوب په دیولس ولایتونو په طبي یونیسټونو کې د نجونو جذبولو ته اجازه ورکړه. بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د دې پریکړې خبر ورکړې. د خبر له مخې په کاپیسا، پروان، پنجشیر، بدخشان، میدان وردګو، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، خوست او بامیانو کې د نجونو د ښوونځي او د دولسم ټولګي او فارغانې په طبي دولتي انستیتوتونو کې نوملیکنه کولای شي. خبر زیاتوي چې د طالبان د حکومت د امروختیا وزارت د ولایتونو د امروختیا ریاستونو ته لارښوونه کړې چې د دولسم ټولګي او فارغانې په روختیا انستیتوتونو کې جذب کړي. هاشانس د هیواد لړو سره په نورو موضوعو کې د نجونو د جذب په اړه څه نه دی ویلي. او د ملګرو ملتونو سره منشوي افغانستان د امنیت د ټینګښت، فساد د کمولو په کوکنارو د بندیز په برخو کې خبر مخته کړی، خو وایي ډېر کارون پاتې دي چې په هیات وکړي. انتونی ګوتریش د یکشنبې په ورځ او پرون په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه و. نن یې په خپل ایکسپاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه باید خپلو هڅو ته دوام ورکړي څو د خبرې یقیني کړي چې د ټولو افغانانو حقونه او اړتیاوې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د نومیتوبونو اصلي محور وي. ښاغلي ګوتریش ته تکړه ده چې ډېر افغانان د خوړو، ډوډۍ، تهاړ دي، تعلیم او روغتیا امکانات لاسرسی نه لري او کار هم نه لري. سرمنشي ویلي دي چې سږ کال به هم د افغانستان له نیمې زیات وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوان د ریشي ګاندون کې د جمهوریت لسقوط ورسته د خپل کار لپاره کېدل اوس ښه شکایت کوي. وای ووس د خپل حياتي د دوکان کرایه هم نشي برابرولی.
هم د ریشي قیمته مناسب بود، هم مردم زیات استفاده شمه کته له هیڅ کس استفاده نه میکنه. اگر سرګرم کارم می بود خو ادامه میدادم دیگه، و کس په پیش ورده نمیتونیم.
دریشی نه جوړولو علت څه غنی؟
شوق نه لري، نه سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نستا. اجاز درځي بس څه رقم جوړه غاړي تور غلا چي، څه رقم خولي سر تور غلا چي.
نن پام دی اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. د 2020 کال د اگست لنیمای وروسته د اکثرو کسانو په کار کې د دوی خبره منفي بدلون راغی چې په دې ډله کې ځوانان هم شامل دي. کسبګر ځوانان وایي چې کلونه کلونه خپل ځوانه انرژي او وخت چې په عامه خبره سره زردي دی یو کار په ځکول ولګوه. خو په وینا یې د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې هغه ټولې هلې ځلې له خاورو سره خاورې شوې. ځوانان په ځای دي چې نویو کارونو او تجربو ته واڅول شي، د تاړویستل کېږي چې له خپل د شوي کسب سره پردیسۍ ته مخه کړي، ځکه په کور دننه د دوی کسب او کار ته ارزښت نه ورکول کېږي یا هم دومره څه نشي ګټلی چې د ژوند ضروري اړتیاوې ورباندې برابرې کړي. وبشت کلنه نفیسه لمداسي ځوانانو څخه ده. هغه وایي چې د دریشي جوړولو په بارخه کې لس کلنه تجربه لري. هغه دا کار په ایران کې په مسلکی بڼه زده کړی و. د جمهوریت پر وخت ډېرې پیسې لمدلارې څخه ګټلې، خو د طالبانو په واکمنۍ کې دا چې ځوانان دریشي نه جوړوي د دې کار هم په ټپه ولاړ دی. نفیسه وایي لمدې وجه کډه بار کړې او هیواد پریږدي.
دریشي او پتلون اسلام ګم شدګه همش پیران تم وان شد.
دریشي او پتلون ورک شول اوس ټول کمی سه پرتوک دی. ما پیران کې دریشي جوړول په مسلکی توګه زده کړل. بیا افغانستان ته راغلم. لس کاله مې دلته کار وکړ. شاګردان مې درلودل. لوی دکان و. دومره پیسې مې ګټلې چې له ورځینی خرڅ سره په اندازم کېده. له هغې ورځې چې طالبان راغلي هغه ټولې پیسې خلاصې شوې. په دې وروستیو کې مې کرایه هم نشوې ورکولی ځکه دریشي څوک نه جوړوي. چې کار نه وي خو معلومداره خبره ده چې پیسې هم نه وي. اوس مې کډه بار ده، بیرته ایران ته ځم. که دلته مې کار وای دوام مې ورکوه خو کسب مخکې نشو وړی.
سرګرم کارم می بود خو ادامه می دادم دیگه و کسب پیش برده نمی تانیم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی نصر احمد دانش چې درخت دوکان لري او په څنګ کې خیاطي هم جوړه کړې وه وایي چې اتلس کسانو کار سره کاوه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو خیاطانو چې دریشي جوړولې په سلو کې 90% کار له زیان سره مخ شو.
دریشی اوس تقریبا په سلو کې 10% پاتې دی. پرګرام د خاطر یا و دنیا د غبل کوم خوخی د خاطر جوړ کی وظیفه د خاطر زیاتره خلک چې بس نو اوس پتلون د شان نه جوړي کوي. سلو کې 90% راکم شوه.
تاسو څومره توان وکړ په دې برخه کې؟
دا څه دی چې حساب نه شونه دی نو بیخي پاته یو نیم نفر پیدا شي هغه د خوخی مراسم د خاطر یا واده یا بل څه د هوټل سره پروګرام اوسي نو هغه د خاطر کپتون یا دریشي جوړ کړي. کنه نور خو چې د نظامی یا دغه چې دی ټول عموما لمن زتللې دي څوک نشته. ټول کاروبارونه خراب دي سیستم. کنه خو د خیاطۍ قدر ته وایم نو د خیاطۍ هم چې دی کاروبار راښکته شوی دی ځکه خلکو اقتصادي مشکلات زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه اولنی ضرورتونه چې دي د انسان او د فامیل نو زیاتره خلک دا خبره کوي لباس د مستۍ شه دی کوي خوابه غوندو کنه ما زړو کې به وخت یې کو کنه زیاتره خلک دا خبره هم کوي. واقعیت د خیاطانو کارونه او سیستمونه چې دی د کاروبار د درخ فروشانو دی یا د خیاطانو دی ټول پر کم شوی دی. مثال درته وایم اوس حتی دا د روجی یا د لوی اختر د خاطر دا چې د خیاطانو یو دوه ډیر غټ مهم په حساب سیزن یې نه دی کنه چې په دې وخت کې به د خیاطانو کارونه ډیر خو دسه وختو چې مونږ به خپل په دروجې میاش و مونږ بیخي د خلکو نه کار نشو اخیستل ځکه په مونږ به زیاتو حتی دروجې نه 15-16 ورځې مخکې به مونږ کارونه بند کړي وو. اوس حتی که اختر ته دوه ورځې پاتې هم خیاطانو سره دومره ظرفیت چې هغه وکولی شي دغه کار خلکو ته وکړي نو په دې اساس د خلکو اقتصاد هم ټیټ شوی د خیاطانو کاروبار هم کم شوی.
بله له تاسو سره تاسو ویل چې ډیر کسان کار کوي د خیاطۍ په برخه کې د خپلو کار کوونکو کول اقتصادي وضعیت ندیراتوي البته د خیاطانو چې څومره خراب اسه
دکاندار باندې اثر کوي پر فروش باندې اثر کوي همدارنګ په کاریګرو باندې هم ډیر اغیزه کوي ځکه په خوا کاریګر چې د جمعه کې یا په ونه کې 15,000 یا 15,000 یا 10,000 روپۍ کار کولو نو اوس دې هغه 1500 یا 2,000 پوشه د افتر ازي چې هغه په کې 0 روپۍ کار کوي نو دا 0 روپۍ چې ده زین وخت کې اته ځ خپل هم ځان سره دا فکر کوم چې آفرین دې کاریګرو دومره د کاریګرانو دغه سیستمونه او دغه ته چې په دغه 0 روپۍ باندې خپل فامیل چلی اولیه ضرورتونه نور مریستیا د هر څه هر کاریګر چې ده تر ډیر حدا پورې چې ده مشکلات سره خلق نسبت اوس وخت چې دا هغه وخت کې خو څکه دولتي وظیفې زیاتې وي مؤسساتو کارونه زیات وو نو د خلکو اقتصاد ډیر خو نو په دې اساس خلکو چې د لباس جامو واسکټ کورته هر چی ته خلکو زړه کولای شو اما اوس چې د حالات خلکو زیاتره خلک به وظیفې شو نو هغه په خوا چې تقریبا 16 کسان په اردو کې او هغه خلک هم بیکار شو، همدارنګه په نور دفاتر او وظیفو خلک به وظیفي شو، نو هغه خلکو سره اوس دومره نشته دي هغه اوم گٹی ادغم کما خپل اولی ضرورتونه پوره کولې شي، خیاطی یا جامې یا واسکټ دا خو د سره د شوق او ذوق شایان دي، نو د تډې روستا هغه خلک اوس جامې کې چې هغه سره یا اتمن دا غوی د فاميلي او غړې دوه غړې چې په خارج کې اوسې یو 100 روپۍ د خپل کورانه او تر علیږي، نو هغه خلک چې اوس جامې او واسکټ یا کورتې ځان ته جوړه کی، اما دلته چې څوک استوګن دي د غوی کاروبار دی هغه چې دی نشي کولای چې د خپل ضرورتونو دغه دغه سره جامع او کورته او اسکر هم ځانته وکړي، نو په دې اساس او ټولو کاروبارونو باندې بیا خصوصا د خیاطانو په دې سیستم باندې چې اقتصادي وضعیت د ټولو خراب دی کنه، نو ډیره اغیزه کړی راو.
bale کدره توې چې په ډیزاین کې څومره تغییر راغلی، مثلا د جمهوریت په وخت کې خلکو کالیم ګنډل د کمی سپرتوک چې په ما خبره ورته وایو ډیزاین پکې کاوه، اوس هغه ځوانان ستات چې دوی په شوق باندې یو جوړ کالی ځانته وګنډي،
په خو خلکو ساده او سیمپل ډیزاینونه خو خول او زیاتره ځینې ځوانان چې هغه کوم لباس جوړي نو هغه د جامو کې اداره کې چې څومره ډیره زیاتې بخښي ول شي د دوی خوخیږي کنه، او اما کوم راځي د پیسې پیچل هغه د ډیزاین د دوی خوخیږي چې د کاروي یا پر کاروي کنه د سې ډیزاینونه، او په خوا چې کوم دغه هغه ځوانان خو کډ برته ویم په سلو کې 50% زیاتره ځوانان وتلي دي خارج کې.
یو نړۍ مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
خواهش کوم تاسو نه هم مننه چې زمونږ د خیاطانو محوال واخیستل کور مودان.
ځوانانو مهم پختلی چې دوی ولې دریشی نه جوړوي او نه یاغوندي، په کابل کې د دولت یو تنخواهی کارکونکي چې اوس هم رسمي دند لري او نه غواړي چې خپل نوم یاد کړي، وای پوخا به دریشی دفتر ته نتلو، خو نن سبا د طالبانو د بندیزنو لواج نه وازیدا چې نوی دریشی نه جوړوي، بلکې په مخ کې جوړ شوی باندې هم ګرد پروت دی.
ځان په هغه لګر ته وایم آر او راز بچ دفتر ته تلو ان چینج کول بم، یو نو هفته کې بم څلور پنځه استفاده کول، اوس چې طالبان راغلي دي نو بيخي تقریبا درې کاله برابرېږي بيخي استفاده مې ورنه نه کړې. کدر ته وایم چې زما به ماش په مشراتلو نو ځان تصمیم مې و د مخ کې نه چې زه د ماش کې ځان ته د ریشي خامخا جوړو، نو ماش په ملاغه سينو تلم به خیاط او ځان ته مې و د ریشي جوړول، او خو په شوق وزاو څن اوس بيخي کوم چې دي بس کور کې کلارې پرتی استفاده ته نه کی کوم خیاط نه بچ ما دریشي ګنڈل اوس تر بازي وخت کې ورزم کالی ځان ته جوړو، نو اوس بيخي څوک نه چې پرمیش ورته ورته چې ما ته دریشي جوړه بس هغه څوک وراله کالی جوړ ته جوړ کنه دریشي خو بيخي په دې ورځو کې ډیر زیاته کوم شو څوک نه جوړي سلو کې 95% د منځ تللې څوک استفاده ته نه کوي، مخکې بچ څوک رسمي دفترونو ته تله لګوندو د دریشنه استفاده کوله د جمهوریت په وخت کې، نو اوس د طالبانو درات اکثر د دریشنه استفاده ډیره زیاته کم شوې ده، یعنی بيخي په رسمي دفترونو کې خو یو هغه خصوصي کوم دفترونه چې دي شخصي دا کې تر استفاده څوک کې کول شي کنه، په دولتي دفترونو کې هیڅ استفاده نه کیږي، او همدا وسی ګانډل او امبر کوم راغ شي ځکه چې یو شینه څوک استفاده ونه کی بیا د څه په خاطر وو ګانډل شي، نو ګانډل لږه امبر کم شي د څوک نه د سبيري ګانډین نه ځکه چې زیات دود همدا مروج کوم کالی چې همدا نه څوک رسمي دفترونو ته ځم دولتي همدا کالونه استفاده کوي او هم د روزمره را ژوند کی هم د امنه استفاده کوي، نو د دریشی له استفاده بيخي کوم شي.
افغان خبريال عاشق لوی چې دریشی د خوخي وړ پوښاک دی، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته بیا داسې زمينه نه دورته برابر شوه چې دریشی واغوندي، زکه په خیاط هم نه جوړوي.
تیر وختونو کې موږ خپل هم دریشی اغوستل او دریشی چې کله کینو ضرور به دریشانه په خیاط کاندي، دا رښتیا خبره ده چې لتیر دغه دونیم کالو درې کالو چې کله دغه نظام بدل شوی دی او په افغانستان نوی واکمنان راغلي، نو لاغي ورسته رښتیا هم ما کوه دریشی په خیاط نه ده کندول، یو لاغي ورسته می اغوستي هم نه ده ځکه چې اوس په ټوله کې کالی ډیر اغوستل کیږي او کالو یو ته ډیره پاملرنه کیږي، نو اوس هغه یو متل پښتو کې دی وایي چې ته اوسې په خوې بد یاغوسې، نو مجبور چې لاغه راورسته دلته کالی واغوندي، ځکه په ټولنه کې اوس ټول خلک کالی اغوندي، محدود کسان دي چې هغوی دریشي اغوندي. نو ما خپله هم تیر دوه نیم کالو یا درې کالو راهیسې دریشي نه ده اغوستې او نه مې ګنډلې. بخیاطانه چې یو څوک زیار باسي، کلونه زیار باسي تر څو دغه مسلک زده کړي او په دغه مسلک کې کار کوي، غالباً هغوی هم د دې لپاره د دوکانونه جوړ کړي یا په دې مسلک کې کار کوو چې تر څو یو څه وګټي او د خپلې کورنۍ لپاره یې غشته ستونزې پیاوړې کړي. خو دا د تاسو خبره ده چې کله دوی مسلک زده کړی یا په دې مسلک کې کلونه کلونه کار کړی وي په یو درشي ګنډلو کې یا په نورو سیزنو کې، هغو ته طبعا د ډېرو یې کارونه په ټپ ولاړ، مجبور دی چې د مسلک بدل. موږ چې ګورو د خیاطانو ته ګورو، د خیاطانو زحمت ته ګورو، واقعا دا ډېر سخت کسب دی او ډېر یو حوصله ګیر کسب دی، یعنې دا ډېر غټ حوصله غواړي. که د زړه وینې د نه خوري نو وچوي حتمان. نو د خیاطۍ مسلک ډېر سخت دی او بیا په تېره د دریشي ګنډلو دا چې په ډېر سخت زده کیږي، او واقعا دا بیخي سخته ده چې بیا دومره په زحمت ته دا مسلک زده کی، او کله چې دا مسلک زده کی په دومره سخته بیا دا کار نه وي او بیا په ټپه ولاړ وي، بیا تک مسلک بدلی د خوند د پاللو په پار، واقعا دا ډیره سخته ده، زخ زیات سخته ده.
اکثره ځوانان وایي چې د طالبان حکومت نه یوازې دا چې د دریشي لاغوستلو څخه محروم کړي، بلکې په خبره په هیڅ کار کې هم هغه پخوانی شوق او ذوق نه دی ورپریښی.
یو طرف کوم شوق او حوث د خلکو مخکې رقم لکه تیر حکومت دولت کې سو غلطه په پوادو کې خوشحالي و، په پوادو کې به مجلسونه او پروګرامونه به موسیقي والا به راوستل، نو هر کم ځوان به کوشش کولو سی او سټایل شو ش خپل برابر کې هغه که په خولۍ و که په دریشي و که په هر طریقه و، نو اخترو کې هم داسې خوشحالي وي، ځکه هغې وخت کې خلکو سره پیسې وي او کارونه برابر و، ډېر خلکو وظیفې لرلې، ښه معاشات یې اخیستل، نن کوم شوق سوا زیات و. نن سبا داسې وخت راغلی ده سې یو طرف ته خو بیکاري زیاته ده، بل طرف سې کومو خلکو معاشات اخیستې، هغو معاشات کته دي، نو سې چا خبر جوب خالي وي، نو انسان به څه شوق وکړي، بچې به وکړي. او بل طرف سې دا دریشي دا تافیق خولۍ یاده کړه، د افغانستان حالات همداسې دي سې هېڅ خوشحالي به کې ونه وینې، نه کاروبار جوړ ده، نه ودونه هغه رقم په خوشحالي تیریږي، او نه اخترونه هغه رقم خوشحالیان استه لکه مخکې سې کوم وخت کې وای او دوه تیر دولت کې هر سټایل سې ځوانانو کول، هغه خوشحالي مراسم یعنې واده مراسم اخترو مراسمو کې زیات کولو، نو هغه مراسم سې مخکې په منزل کېدل هغه سې اوس نه پرېږدي. ځوانانو به سې په ویښتو کې کوم سټایل ګیره کې کوو، هغه باندې هم نن سبا بندیزونه دي، شوق نه لري، نن سبا شوق په پیسو پیدا کیږي، پیسې نه لري، پیسې په کار پیدا کیږي، کار روزګار نشته، همدا علتونه دي سې کاروبار جوړ سي، خلکو معاشات سي، روزګاري جوړي، نو بیا هر څوک زړه غواړي سي یو سټایل نه یو سټایل وکي. نن سبا ځوانان سټایل یا پوزیشن نه کوي، اجاز ګرځي بس څه رقم جوړه غاړي ته ورغلا چي، څه رقم خولۍ سر ته ورغلا چي.
د دریشي جوړونکو شکایتونه چې خپل کار څخه درلودل او د ځوانانو خبرې چې دوی والی دریشي نه جوړوي خبرې شوې. کله چې په یو زده شوي کسب کې دومره څه نه ګټل کیږي چې ورځنی ژوند مخکې ور باندې لاړ شي، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دا پوښتنه مو له یو شمېر هغو ځوانانو څخه کړې چې دوی هم ورته ستونزې درلودلې خو اوس یې حل کړې دي. زاهد الله چې د پټو خرڅولو آنلاین کار کوي له همداسې کسانو څخه دی. له نوموړي سره مې مرکه ککړی، هغه په پایل کې د دریشي جوړونکو پاکله وایي
چاچ درویشی گنڈل یا ٹراؤزر دغه شنو دوی کار خراب شوی، ځکه چې د دې هغه کم شوقیان چې چاچ دا غوستل، نو هغه خلک خپل هیواد پر خیتل دي، نور ملکو ته مسافر شوی دي، نو په دې خاطر دوی کار کم شوی. اوس لکه سره کم چې مود دا سره کم چې خلک ځان باید اپډیټ کی، بدل کی، نو باید توجه کی مخ په دې ساده کړی ته.
تاسو خپل تجربه را توای، کله چې یو کار کې ما ته خوړل سی لکه د دریشي په جوړولو کې، سره کم خپل کار ته مو بدلون ورکړ، څه رقم بدلون ورکوي نورم چې او داسې کار وکړي چې پیسې وګټي؟
کمپل کار جای جندې مثلا دې سره روابط لري کنه، مثلا یو رقم کاری دغه کې فرق کی مخکم درویشی جوړول او اوس باید هغه کاری جوړ کی، دغه سه مخکې د درویشی ته کا خرڅول اوس باید ساده د کاندې ته کا خرڅ کی، نو دغه سه باید ځان مدد کی مونږ خپل هم مخکې کم کاری نه کول، هغه نه کې دا بیا مونږ ځان دغه کو بدل کو، مثلا اوله کې خیر ده تاوانی بیا وروسته وروسته هغه کار ایستا ایستا رواني دي، نو داسې نه ده یو کار بند شو نو بس ته نور کار نه کوي، نه ته به بل کار ترلاسه چې هغه اوله کې دغه مشکلات بیا ایستا ایستا ورسره ته عادت کېږي بدل کېږي، نو بیا هغه بل کار باید مخ وړاندې وسی، داسې نه کې چې ستا کوم کار بند شو هغه بس نور ژوندګي نه خپل دغه سي.
bale تاسو خپل کار ته بدلون ورکړل په فایل کې څومره ستونزې ولیدلې؟
ډېر ځات ما یو گیم زون جوړ کړ، او بیا زازم موسم سے راشی نو آیتا سو بخبر ہے سچے کل زمین شروع سی نو پتہ کہ کابل کیا غبار کونا بیخی دغا سی دنست نو پا برابری، مثلا پا سلیر ساتو کے دو ساتا یا دری ساتا وی، نو بیا وی منگ خوکار کول برک سر نو آغا برک بچنو دی منگ کار نکی دا، نو بیا منگ آغا کار کی تاوانو کا آغام پری خود وراغ دو آنلائن کار تا، اس نو آنلائن کار دغا دری امکال دیسے منگ مخبر وران دیوڑوں، او الحمدللہ خوشحال ہے پکی هم مشتری خوشاله ده هم منګا.
آنلاین کار کې کوم شین تاسو خرڅوي؟ مونږ خپل د پټو تصویر وینو.
ها مونږ سره پټون وی، مونږ سره سپلیم وی، دا دوه پروډکټ دی فیدن، نو آینده کې ان شاء الله پلان لرو سي نور سي نمبر وو.
دا شین تاسو چیرته جوړوي؟
دا بس فیدن مونږ د سواد سلام پون نه راوړو، حالته جوړو.
ال تخپل کارخانه لري څه رقم جوړوي؟
ال ته دوستان لرو او نو وی جوړي مونږ ته راځي.
مثلا څومره پټوګان پوراس کې پونې کې څه رقم جوړوي، څه رقم را انتقالوي آنلاین؟ مثلا په کابل کې دی او چا پټو پکار ده او بخای په کابل کې دی او چا پټو پکار ده، تاسو آنلاین اعلان کړئ دا کابل کې دا پټو څنګه د ترسوي؟
د جوړي سرویس نو تر کور دفتر راځي د تیر ماغه دي پورې ورته ورو جنس هغه د جنس سو کوی چې کله فخصو راکې نه بعد هغه بیا د جنس پیسې ورسنو ته کچې ته جنس پخ نه هغه کول شي خپل غادر کینسل کی مسترد کی.
یو پټو په 200 روپیه ده،
غزارا 2500، 3000، حتی تر 3000 پورې هم شته.
تاسو خپل ورته الته کارګران لري د پټو جوړوي کوي څنګه؟
او د دې خپل کارګران دي چې کم شل کلنه 15 کلنه 30 کلنه تجربه
ریکان. bale alta pa pakistan ki da jodewi no tasi be ra intqalawi.
bale o pakistan ki jodi swat salam kur
no tasi wali da kar swat ki kawai pa afghanistan ki imkanat nasta che amdadi par tu karkhani dalta jodi kai.
bale o mung sara ustun imkanat nasta budija dunya na dar pedan akhpal dostan naru ama ko sarayu
chumra ayat tasi lastra wadi lewi kho masrufa yastai kumi paisi ti us gatai tasi khpal kar badal ka us patugan jodawi ka khani kar ki gata na wa څومره خوشاله یتري څومره عاید لاسته درځي؟
بس دومره کېږي چې هغه چاته محتاج نه یو، هغه خپل مشکلات هغه خپل ژوندۍ هغه خپل مصارف په ډېر ښه مخکې وړل کېږي، او ان شاء الله کېږي ورځ ورځ کېږي.
bale په اخر کې کړی تاسو مشوره او کسانو ته ولرو چې کس په کاري په ټاپه ولاړ دی او دوی فکر کوي چې نور نشي کولای، مثلا اوس دغه د دریشي په خیاطانو باندې موږ تاسو خبرې وکړې کنه دریشي څه جوړوي، دوی تل خپل تجربه څه وایي؟
نو دوی ته تاسو مخکې درویشی جوړول او ساده کالي جوړ کړئ، ځکه دغه دواړه سره مشابهت لري دغه مسلک، داسې نه داسې یو کار بند شو نو ته به نور کار نه کوې، نه ته زندگی کې ډېر زیات کارونه دي، ځکه کې اوله کې سختي غواړي هغې نه بعد اسانه دي یو کار، نو باید مونږه چې مونږه کم کار بند شي مونږه باید جګر خون نه شو زغم خفه نه شي، ځکه زندگی سره تړلې معاملې دي، نو دا ځي راځي یو کار به بندي کی تاسو خو دې بل کار لاره جوړې نو تاسو په بل کار باندې دي، داسې باندې کې تاسو دا یو کار بند شو نو تاسو بس نور کار نه کوي کلارې کول کې کینه، ته ځوانې ته مهنت باید وکړي.
درنو دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری
Thank you. Thank you. شالونو